یودا پکې اوري چې امریکا وایي د تل لپاره د افغانستان د امنیت ساتنې مسولیت نه لري. نور راپورونه هم لرو خو اوس خبرونه اوري چې رضوان مراد یې وړاندې کوي.
د امریکا پوځي قومندانان وایي شاوخوا 14,000 تازه دم سرتیرو افغانستان ته د تلو قومنده ترلاسه کړې ده. ملګری ملتونه او ستر لویدیز قوتونه غواړي چې د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې نوې څنګړې استازي وټاکي، او د امریکا او پاکستان استخباراتي غړي له هغو 5 امریکایي مسلمانانو تحقیقات کوي چې د تروسي حملو د پلان جوړولو په شک نیول شوي دي. پاموکړې د خبرونو تفصیل ته. د امریکا پوځي قومندانان وایي شاوخوا 14,000 تازه دم سرتیرو افغانستان ته د تلو قومنده ترلاسه کړې ده. افغانستان ته د دغو سرتیرو استول د دغه هیواد پړه د ولسمشر باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ د اعلان سره سم پیل شوې دي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز امیر البحر مایک مولن تیره ورځ ویل د نویو ځواکونو لومړنۍ ډله به راتلونکې اونۍ د افغانستان هلمند ولایت ته ورسیږي. مولن ویل افغانستان ته د تلونکو 150,000 نویو امریکایي سرتیرو لپاره د مرکزونو او اډو د جوړولو لپاره لسګونه زره ټنه مواد هم چمتو کړی شوی دي. افغانستان ته د 150,000 امریکایي سرتیرو په رسیدو سره به په دې هیواد کې د متحده ایالاتو د عسکرو شمیره شاوخوا 1,00,000 ته لوړه شي. تمه کېږي چې را روانه اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر میرمن هیلری کلینټن او د دفاع وزیر رابرټ ګیست څخه د امریکا په کانګرس کې استازي د افغانستان د جګړې د لګښتونو په اړه زیاتې پوښتنې وکړي. د کانګرس غړي د حکومت لګښتونه کنټرولوي او د افغانستان د پوځي ماموریت په برخه کې د اوباما د پلان لګښتونه هم څاري. میرمن کلینټن او ګیست به را روانه سه شنبه د کانګرس غونډې ته حاضرېږي او پوښتنو ته به ځواب وایي. ملګری ملتونه او ستر لویدیز قوتونه غواړي چې د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې نوې ځانګړې استازي وټاکي. لویدیزو اژانسونو د ډیپلوماټانو په حواله خبر ورکړی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي اوسنی استازي کاایډ به د راتلونکي جنوري میاشت په پای کې لا وظیفې لري شي. امریکایي او لویدیزو مقامات ویلي په دې اړه خبرې او سلامشورې روانې دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول څومره پراخ شي. ملګری ملتونه او د امریکا متحدان وایي په افغانستان کې د یو داسې استازي په ټاکلو غور کوي چې د دغه هیواد لپاره د ولسمشر باراک اوباما لخوا د اعلان شوي ملکی ماموریت پر مخ بیولو کې هم مرسته وکړي. په فراه ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف پیل شوی کمپاین پرون پای ته ورسید. دغه کمپاین 14 ورځې مخکې پیل شوی و چې په مرسته د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره خاص ورکشاپونه، ګردي میزونه او غونډې جوړ شوې دي. د فراه د ښځو چارو رئیس لیلا صدیقی ازادي راډیو ته ویل په فراه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر دی چې یوه وجه یې د ښځو د تعلیم ټیټه سویه، اقتصادي مشکلات او نور مسایل دي. د کونړ دولتي چارواکي ویل له باجوړ او ممن څخه 450 کورنۍ کونړ ته کډه شوې دي. دوی ویل دغه کورنۍ سره یو اندازه مرسته کړې خو د یخنۍ له زیاتېدو سره لا مرستندوی ټولنه غواړي چې له دغه بېځای شوو کورنۍ سره مرسته وکړي. وروسته له هغې چې افغان پولیسنیزي د پاکستان په قبایلي سیمو کې طالبانو پر ضد پاکستاني ځواکونو پراخ هوایي او ځمکنیز عملیات پیل کړي، سلګونه کورنۍ افغانستان ته اوښتي چې لا راز راستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د فدرالي استخباراتو غړي او امنیتي مامورین له پاکستانی چارواکو سره یو ځای له هغو 5 امریکایي مسلمانانو څخه تحقیقات کوي چې د تروسي حملو د پلان جوړولو په شک نیول شوی دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستانی مقاماتو په حواله وایي ګمان کوي چې دغه 5 ځوانو امریکایي مسلمانانو چې 13 اونۍ په سرګودي ښار کې نیول شوي دي د القاعده شبکې له استازو سره کتلي او د روزنې غوښتنه کړې ده، خو د دې په خاطر چې د معتبرو وسله والو توصیه ورسره نه وه رد شوي دي. د پاکستان یو بل دواړو دوه چارواکي ویلي په ظاهره داسې ښکاري چې دغو 5 نیول شوو کسانو غوښتل د پاکستان په سرحد ایالت او افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. په واشنگتن کې یو پاکستانی ډیپلوماټ ویلي دغو 5 تنو لومړی هڅه کړې چې د انټرنټ له لارې جهادي ډلو سره تماس ونیسي او بیا پاکستان ته تللي څو شخصي کتنې ورسره وکړي. دغه 5 کسان چې ویل کېږي ټول محصلان دی په ورجینیا ایالت کې له کورونا له درکه اعلان شوي وو. د هغوی په اړه هغه مهال شکونه زیات شول چې له 5 څخه یو یې په یو ویډیو کې څرګند شو چې په کې وصیت کوي. دغه راز د تاوتریخوالي تصویرونه هم په دې ویډیو کې ښکاره کیږي. متحده ایالاتو، برطانیه او فرانسې خبرداری ورکړی چې که ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته سر تر زره ځواب ونه وایي نو پر تهران به د نورو بندیزونو احتمال زیات شي. د دغو درې واړو هیوادونو استازو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د امنیت شورا ته خپل رپورټ وړاندې کړی دی. په دغه رپورټ کې راغلي چې ایران په تیرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو بندیزونو سره سره د غیر قانوني وسلو انتقال کړی. د امریکا، برطانیې او فرانسې استازو د ایران لخوا د ملګرو ملتونو د وروستۍ پیشنهاد د ردولو په اړه مایوسي څرګنده کړې. د دغه پیشنهاد له مخې ایران باید خپل یورانیم په لوړه سطحه د غني کېدو او په سون مواد د بدلېدو لپاره بهر ته واستوي. شمالی کوریا وایي له امریکا سره همکاري ته تیار ده او غواړي د خپل اټومي پروګرام پر مسلې له واشنگتن سره موجود کوچني اختلافات ختم کړي. د شمالی کوریا یو دولتي خبري رسنۍ د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکلي شمالی کوریا له امریکا سره یو تفاهم ته رسیدلې چې د شپږو هیوادونو په منځګړتوب د شمالی کوریا د اټومي پروګرام د ختمولو په هدف ځنډول شوې خبرې بیا پیل شي. په دې بیان کې د شمالی کوریا د واکمن کمونیست ګوم حکومت لومړنی عکس العمل معلومیږي چې د شمالی کوریا او امریکا د استازو تر درې ورځنیو خبرو وروسته څرګند شوی دی. امریکا له شمالی کوریا څخه غوښتنه کړې چې د شپږو هیوادونو په هغو خبرو کې برخه واخلي چې هدف یې د بې وسلې کولو پر لارو چارو خبرې دي. په دې شپږ ملتي ډله کې جنوبي کوریا، شمالی کوریا، امریکا، روسیه، چین او جاپان شامل دي. شمالی کوریا په اپریل میاشت کې خبرې اترې رد کړې او په مئی میاشت کې خپل دویم اټومي پروګرام وازمایه. په جولای کې یو میزایل وتوغه او د دې اقداماتو له کبله پر دې هیواد د ملګرو ملتونو ځینې بندیزونه ولګول شول. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د روسي چارواکو د اداري فساد او د اور لګېدلې د هغه پیښې له کبله له انتقادونو سره مخ شو چې تر یو سلو ډیر زیات کسان پکې مړه شول. پرون وخته د کابینې په غونډه کې له پوتین څخه زیاتې پوښتنې وشوې. ویل کېږي چې په روسیه کې روانه بیوروکراسي، اداري فساد، له تجارانو سره د چارواکو اړیکې او د ظرفیتونو کموالی د دې خونړۍ پیښې باعث شو. او په متحده ایالاتو کې روغتیایي مسؤلان وایي له هرو شپږو امریکایانو څخه یو یې د خوږ د انفلونزا د ایچ یو ان یو ویروس له امله ناروغه شوی دی. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز مشر تېره ورځ وویل د خوږ انفلونزا تر اوسه پورې شاوخوا 50 میلیونه امریکایان ناروغه کړي دي. د تامس فریدن په وینا تر اوسه پورې د خوږ انفلونزا په متحده ایالاتو کې د 1100 ماشومانو په ګډون نږدې 10,000 کسان وژلي او څه د پاسه 2,00,000 نور روغتون ته وړل شوي دي. دا شمېره د اپریل میاشت نه تر نومبر پورې د ایچ یو ان یو په ویروس د اختو کسانو ده. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نن جمعه ده، د لیندې قوس شلمه چې د ډسمبر له 11 سره برابرېږي. دا مهال په کابل کې د سهار 10:08 دي. قدرمن اوریدونکو، په روانه خبرونه کې اوري چې له افغانستان څخه په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان د وتلو لپاره مهال ویش ټاکلی، د امریکا ولسمشر ویلي دي چې دغه هیواد د تل لپاره د افغانانو د امنیت ساتنې مسؤلیت نه لري. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ګټې څه دي؟ په دې اړه تفصیلي رپورټ ترته لرو. د نورو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو تر څنګ به د اونۍ په انتخاب کې واوري چې دا اونۍ څوک، د اونۍ شخصیت او خبر جوړونکي څېره تاسو ته در پیژندل کیږي. په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتلو ته مهالویش ټاکل سوی، د امریکا ولسمشر وایي دغه هیواد د تل لپاره د افغانانو د امنیت ساتلو مسؤلیت نه لري. باراک اوباما ویلي دي کله چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي، افغان حکومت به بیا هم د امریکا مرستو ته اړ وي. د نړیوالو اژانسونو د رپورټونو لنډیز تر یوې وقفې وروسته وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل له افغانستانه به د امریکایي پوځیانو وتل په 19 میاشت کې په تدریجي ډول پیل سي، خو له افغانستان سره به د امریکا مرستې د کلونو لپاره ادامه لري. هغه دا خبرې په اوسلو کې د نوبل د سولې جایزې ترلاسه کولو په وخت کې وکړې. اوباما وویل د پلان له مخې به د 2011 میلادي کال په جولای میاشت کې له افغانستان امریکایي پوځیان وتل پیلوي، خو هغه دې ټکي ته هم اشاره وکړه چې امریکا به له افغانستان سره خپلې مرستې جاري ساتي، افغان ځواکونه به روزي او په دې هیواد کې به اقتصادي وده تقویه کوي. هغه زیاته کړه کلونه وروسته چې امریکایي پوځیان له دې سیمې ووتل، افغان حکومت به بیا هم زموږ امنیتي ځواکونو ته اړ وي. موږ غواړو له افغانستان، پاکستان او نورو هغو هیوادونو سره همکاري ولرو چې د تروریستي فعالیتونو په شنډولو کې مرسته کوي. ځینې انتقاد کوونکو د اوباما د دې مهالویش په اړه پوښتنې او انتقادونه کړي. اوباما ویلي افغانستان ته به 10,000 پوځیان لیږي. د کانګرس زیات لیبرال غړي او ځینې نور کسان د دې اقدام مخالفت کوي، خو اوباما ویلي دي دوی باید د دې پلان له کبله تشویش ونه کړي. هغه زیاته کړې، موږ به د 2011 میلادي کال په جولای میاشت کې د مسؤلیت سپارل پیل کړو. ټاکل شوی د امنیت ساتنې زیات مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل سي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي اوباما زیات کوشش کوي له افغانستانه د امریکایي پوځونو تر وتلو مخکې افغان ځواکونو ته مسؤلیت وسپاري. د دسمبر پر لومړۍ د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. له هغې رئیس په امریکا کې د سنا د بهرنیو چارو کمیټې له جنرال سټنلی مکریستل، کارل آیکنبیری او نورو پوځي چارواکو څخه په دې اړه پوښتنې پیل کړي. د کانګرس غړي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال ویش اندېښنه لري. دوی د نویو پوځیانو د ځای پر ځای کېدلو، په افغان حکومت کې د اداري فساد او د ګاونډي هیواد پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو سخت دریځو د خوندي پناه ځایونو په اړه هم پوښتنې لري. ځینو غړو خو افغانستان ته د نویو پوځیانو له ورتلو سره مخالفت ښودلی. د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو غړي وویل امریکا غواړي په افغانستان کې په میلیاردونو ډالر ولګوي، د دې پر ځای کولای سي د خلکو د ملاتړ د ترلاسه کولو کوشش وکړي چې یو لوی لاسته راوړنې به وي. د ډیموکراتانو ګوند یو غړي بیا د دولت له مخالفو وسلوالو سره د خبرو موضوع مخې ته کړه چې د هغه په باور روان کړکیچ به ختم سي. خو اوباما د امریکا له یو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دا مهمه وه چې د امریکایي پوځونو د وتلو لپاره یو نیټه وټاکل سي. دا افغانانو ته مهمه ده چې وپوهیږي امریکا د تل لپاره د دوی د هیواد د امنیت ساتلو مسؤله نه ده.
ستاسو له پیغامونو نه
رئیس جمهور صاحب څخه او د نورو قومي مشرانو څخه دا دی چې دوی باید په یوه غږ په یوه اواز سره ټولو خارجي قواوو باندې غږ وکړي چې هغه له دوی سره د ملي پولیسو او افغان ملي اردو په روزنې کې ورسره مرسته وکړي.
د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ د مقبلو تاریخیلو اوسیدونکی یم. روزی خان خبرې کوم. مو د کردی سیب نه دا غوښتنه ده چې کوم مجرمین دي هغه سزا ته ولاکن افغانستان کې به یو سړی پاتې نه شي، باید چې دنه ولي مجرمین محکمې ته ولا شي.
د هلمند ولایت جنت علي ولسوالۍ څخه قاري محمد شیرین حقاني پیغام یې دا دی د ګرانو هیوادوالو څخه راځي په ګران افغانستان کې ملي یووالی اتحاد وکړو.
تاسې ازادي راډیو اوریدا مهال په کابل کې د سهار 10 بجې او 14 دقیقې دي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ګټې څه دي؟ امریکا او د ناتو نور غړي هیوادونه په افغانستان کې په میلیاردونو ډالر ولي لګوي؟ واشنگتن پوسټ ورسپنې دا مسله سیړلې چې جزئیات له احمد شیبر څخه خبري.
واشنگتن پوسټ ورسپنې لیکي په افغانستان کې د جګړې په اړه په بحثونو کې باید تل دریو ټکو ته دقت وشي. لومړی باید په یوشتمې پیړۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو موقف ته پام وشي. د ورسپنې په باور د پیکنګ او ماسکو له چارواکو نیولې د سومالیا د سمندري غلو او د ایران د اسلامي انقلاب تر مشانو ټول په افغانستان کې د امریکا هلې ځلې څاري او د امریکا په اړه دوی خپل وروستي قضاوتونه په افغانستان کې د واشنگتن په بریالیتوب او ناکامۍ پورې مربوط ګڼي. د نړۍ د ستر پوځي واکمن هیواد ناکامي د داسې ډلې په وړاندې چې نه هوایي ځواک لري، نه سټلایټ، نه تجهیزات او نه هم په جګړې کې ناسم، د امریکا قدرت به په نړیواله سطح برسېره کړي. په تیره بیا چې د نړۍ تر ټولو ستر پوځي تړون یعنی ناټو هم څنګ ته ده. د واشنگتن پوسټ ورسپنې په وینا په نړۍ کې د یو قطبي جګړې وخت پای ته رسېدلی دی، خو په افغانستان او پاکستان کې به له ناکامۍ سره د یو قطبي ځواک د له منځه تلو سند رسمن لاسلیک شي. ورسپنه بیا زیاتوي لکه څرنګه چې په افغانستان کې د شوروي امپراتورۍ له ماتې وروسته دړې وړې شوه، ممکن په افغانستان کې د امریکا لپاره هم ماتې د دغه ستر هیواد د دړې وړې کېدو سبب شي. واشنگتن پوسټ لیکي دلته یوازې خبره د پوځي واک نه ده، امریکا په نړۍ کې له فاشیزم سره د مبارزې اصلي مرکز ګڼل کیږي، له استبداد سره د مقابلې مرکز بلل کیږي، له هغو رژیمونو سره د مبارزې په سر کې ولاړه ده چې تیری کوي او عدالت نه تامینوي. نو په افغانستان کې له ماتې سره که چیرته امریکا دغه موقف بایلي، بیا به کله هم په نړۍ کې کوم هیواد د دغه موقف ته ترلاسه کولو لپاره را وړاندې نه شي. بل لور ته په اسلامي نړۍ کې د امریکا د موقف خبره ده چې ولسمشر اوباما دغې نړۍ ته د سولې لاره پرانیستې ده. د واشنگتن پوسټ په وینا په اسلامي نړۍ کې د القاعده شبکې ملاتړي ډېر نه دي او اکثر مسلمانانو دا درک کړی ده چې القاعده شبکه په اجتماعي، تعلیمي، روغتیایي او نورو برخو کې د حل لار نه لري او نشي کولای چې خلکو ته د کار زمینه پیدا کړي، د هغوی د استوګنې مسله حل کړي. خو بل لور ته په میلیاردونو مسلمانان په طبیعي ډول هر وخت د قدرت توازن ته ځیر وي او تل د بریالي ستاینه کوي. نو که چیرته د افغانستان په جګړې کې امریکا ناکامه شي، د القاعده شبکې مشران به د غشتلیو اتلانو په څیر راڅرګند شي چې له دې سره به هغو نړیوالو ارزښتونو ته سخت زیان واوړي چې امریکا د هغوی لپاره هڅې کوي. همداراز به امنیتي تهدید هم زیات شي. په دریم ګام کې په ټوله سیمه کې د ایران او هند په ګډون امریکا ته خپلې ګټې مطرح دي. د امریکا ستراتیژي به پرته له څه شکه چې پر هند، چې د نړۍ لویه دیموکراسي ده، بې اغېزې نه وي، ځکه چې پکې هغو افراطیانو ته تهدید کیږي چې د پاکستان لخوا د هغوی ملاتړ کیږي. او په افغانستان او پاکستان کې به د افراطیانو په وړاندې د امریکا ماتې دغه کسان نور هم زړه ورکړي چې ورسره به هند ته ګواښونه زیات شي. ایران بیا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په باور افغانستان ته د عراق په سترګه ګوري، داسې چې د تهران چارواکو ته افغانستان له امریکا سره د جګړې یو غیر مستقیم میدان ښکاري. د ورځپاڼې په نظر په افغانستان او پاکستان کې د امریکا له ناکامۍ سره د ایران مستبد رژیم پیاوړی کیږي، چې له دې سره دوی ستونزې رامنځته کیږي. یو خو ایران ته د خپلو مخالفانو د یو مخ ځپلو لپاره لار هواری شي، او بل لور ته به ایران ته دا زمینه مساعده شي چې خپل اتومي پروګرامونه پراخ کړي، چې له دې سره به نړیواله ټولنه تهدید شي. واشنگتن پوسټ زیاتوي ډېر امریکایان د افغانستان له جګړې ستړي شوي دي. دوی د خپلو خلکو قربانیو ته اندېښمن دي، د افغانستان د جګړې ډېر لګښت ته اندېښمن دي، او دا لا بله خبره ده چې دوی د افغانستان پر خلکو راغلیو ستونزو ته فکر وکړي. د واشنگتن پوسټ په باور دا سمه ده چې ډېر خلک په ټاکلي وخت کې د ولسمشر اوباما د ستراتیژۍ پر تطبیق شک کوي، خو په راتلونکو 13 میاشتو کې چې د امریکا د سیاست ارزونه کیږي، ورسره به د امریکا موقف او اهداف د سیمې د هیوادونو او ورهاخوا ته په سیمه کې د اوږدې مودې په مخه مشخص شي.
زه نه پام له سویس خبرې کوم، د ازادي رادیو په انټرنیټ کې اورم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نفتي موادو د بیې د لوړیدو اصلي علت د منځنۍ اسیا په ځینو هیوادونو کې ترانزیتي محدودیتونه او د نورمو استاندارد د ادارې لخوا هیواد ته د بې کیفیت تیلو پر واردولو بندیزونه غني. په عین حال کې هم خلک شکایت کوي چې په دې ساړه ژمي کې د نفتي او سون د نور موادو بیې لوړې سوي دي. په دې اړه په مو کې دی رپورټ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وتاقوی چې په دې هیواد کې د نفتي موادو د بیو دراټټولو لپاره خپل حلو زلو ته زور ورکړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وتاق د عمل هیئت رئیس محمد قربان حقجو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د هیواد په دننه او بهر کې ځینې عوامل شته چې په افغانستان کې د نفتي موادو بیې لوړې کړې دي. ښاغلی حقجو یو لړ پیشنهادونه مطرح کړل چې د هغه په خبره ک افغان دولت او خصوصي سکتور یې عملي کړي، په هیواد کې بعد نفتی موادو به راټیټی شي.
د هر تن تیل $120
په هر تن تیلو کې یو سلوشل ډالر مالیا او محصول اخیستل کیږي چې دا باید معاف شي. د ازبکستان له دولت سره باید په ډیپلوماتیکه سطح تماس ونیول شي او قناعت ورکړل شي چې د ترانزیت په برخه کې خنډ جوړ نه کړي. بل څه چې ډیر مهم دي، هغه په بندرونو، ګمرکونو، لویو لارو او ښاروالیو کې د قانون په خلاف د پیسو اخیستل دي چې باید مخه ونیول شي.
محمد قربان حقجو وویل چې مخکې د افغانستان 10% تیل له ایران څخه په قاچاقي ډول واردېدل، خو اوس مهال په ایران کې د تیلو د بیې د لوړوالي له امله د پروسه درېدلې چې دا هم په هیواد کې د تیلو د بیې د لوړوالي یو علت دی. په عین حال کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نفتي موادو د ریاست سرپرست محمد آصف فروزان وایي چې د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو کې د ترانزیتي خندونو د لرې کولو په هدف د دغو هیوادونو له چارواکو سره خبرې شوي، خو لا تر اوسه هغوی په برخه کې عملی اقدام نه دی کړی. ښاغلی فروزان سرګنده کړ چې په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې په یو غونډه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو له چارواکو سره د ترانزیتي ستونزو د حل په اړه یو ځل بیا خبرې وشي.
د ازبکستان په خاوره کې 2.5 او یا هم 3 میاشتې واګونونه درول کیږي. موږ د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارتونو او له ډیپلوماټیکو لارو د دې ستونزې د هواري لپاره هڅې کړې. څو ورځې وروسته چې د ایکو غونډه د سوداګرۍ د وزیرانو په سطحه په کابل کې جوړیږي، یو ځل بیا هم په منځنۍ آسیا کې د ترانزیت ستونزه تر بحث لاندې ونیول شي.
عام خلک هم د نفتی موادو د بیو د لوړوالي له امله شکایت کوي او وایي چې دولت باید په دې برخه کې چټک اقدام وکړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
د روزان تیل بسیار بالا رفته، فیلی در 52 افغانی شده، مردم با مشکل سر در چهار است.
زه یو موټروان یم، موږ وایو چې ارزانی راشي، لږه ورځ تیل ارزان شي، خلک غریبان دي او وسې نه رسي.
په ژمي کې د نفتي او د سون د نورو موادو د بیو لوړېدل هغه ستونزه ده چې د افغانستان خلک هر کال ورسره مخامخ وي او د هوارولو غوښتنه یې کوي. مربوطه دولتي ارګانونو په وار وار ویلي چې په دې برخه کې لازمې هڅې کړي خو لا تر اوسه دغه ستونزه نه ده حل شوې. اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نفتي او د سون د نورو موادو زیرمه کول او د ضرورت په صورت کې بازار ته وړاندې کول به وکولای شي په دې هیواد کې د سون او نفتي موادو د بیو د لوړې دومخه ونیسي.
بلې خواته د ننګرهار ولایت د دریو ولسوالۍ اوسیدونکو پریکړه کړې ده چې په خپلو مځکې کې به کوکنار نه کوي، د حکومت د وسله والو مخالفینو مخنیوی به کوي، د مرستندوی ټولنې لپاره به د کار زمینه برابروي او د اختطاف دغه راز نورو ناوړو پیښو مخنیوی به کوي. په دې اړه پام وکړي له سیمې پرې د ازادي راډیو د خبریال رپورټ ته.
د ننګرهار ولایت په نسبتا نارامه ولسوالۍ خوږیاڼۍ او شیرزاد او پچیرو اګام کې به تر دې وروسته امنیت تامین او د رغونې د هر ډول پروژو او د هغو د کارکوونکو ساتنه به وشي. د ننګرهار یوه قومي او جهادي مشر حاجي محمد زمان غمشریک د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته په وینا کې د خوږیاڼیو دا پریکړه اعلان کړه. نوموړي دغه راز د خوږیاڼیو د شورا مشران او غړي هم معرفي کړل او ویل چې د شورا له پریکړو نه سرغړوونکو نه به درنه مالي ناغه اخیستل کېږي. حاجي محمد زمان وویل
د خوږیاڼو شورا به هر ډول هلې ځلې کوي چې د فساد او ظلم مخنیوی وکړي. همدارز هر څوک که داخلي وي که خارجي وي اجازه نه ورکوي چې د دې قوم هیڅ یو غړي ته ضرر ورسوي. دویم، کچیر د خوږیاڼو د درې واړې قومونو څخه یو څوک پیدا شو چې هغه څوک اختطاف کړو، اختطاف کوونکي به قوم ته 15 لک افغانۍ، دوه غوایان او یو خرواروج د پښتو د عناناتو دودونو سره سم جرمانه ورکوي، بلاخره به حکومت ته سپارل کیږي چې حکومت خپله قانوني کاروایي سره وکړي. دریمه ماده، کچیر د خوږیاڼو د قوم د جملې څخه چا اختطاف کوونکي ته ځای ورکړو، عین د دویم مادې په شکل به هغوی سزا ګوري. کچا د کوم کس په لور یا خور باندې ناروا ډزې وکړي، لکه د موږ تاسو پښتو کلچر کې ناروا دودونه هم شته، رواجونه هم شته. دغه قوم فیصله داده چې جنۍ به په هغه کس باندې قاطع شکل باندې بندوي، مرتکب یعنی جرم کوونکی چې څوک د 15 لک افغانۍ او دوه غویان یو خروړي قوم ته جرمانه ورکوي. پنځم، که هر چا د اختر په ورځ یا د جمعې په ورځ د جنازې د مانځه او یا د ودونو د مراسمو په دوران کې خپل دښمن باندې مډازې وکړي یا تر برید لاندې ونیول، قوم ته 15 لک افغانۍ، 15 غویان، دوه خروار وریجې د پور په ډول ورکوي، مجرم به د قانوني مجازاتو د تطبیق په خاطر حکومت سپارل کېږي. شپږمه، که هر چا په کور کې د پوډرو کارخانه پیدا شو، د کور خاوند 15 لک افغانۍ قوم ته جرمانه ورکوي او د مال یعنی اپیوم خاوند به قوم ته 100 لک افغانۍ جریمه ورکوي. اومه ماده، د روانې میاشتې تر دېرشم تاریخه پورې د قوس د میاشتې تر اخرنۍ نېټې پورې به ټول کرلي تریاک زموږ په منطقه کې چې درې ولسوالۍ دي په کلي ډول د منځه ځي، او د چا په ځمکه کې چې د ذکر شوې نېټې څخه وروسته د کوکنارو فصل ولیدل شو، 1 لک افغانۍ او دوه غویان به قوم ته د پور په ډول ورکوي او کرونکي به حکومت سپارل کی. تم هر کلا کا د کارکوونکو موسسو داخلي وي که خارجي، یعنی د انجوګان نه مقصد دی د خوږیاڼو په منطقه کې په غیر اصولي توګه د کار مخنیوی وشو یا یې ورته مزاحمت وکړی شو، قوم به د جرم مطابق په هماغه وخت کې ورته مناسبه سزا سپاري.
په دې وروستیو کې د ننګرهار په دغه درېو سرحدي ولسوالیو کې د ناامنۍ، د مرستندویو ټولنو د کارکوونکو د تختولو او وژلو پیښې کتل کیږي. دغه راز د حکومت وسله وال مخالفین هم پکې د نورو سیمو په نسبت ډیر فعال دي. دا چې د خوږیاڼیو قومي شورا به د کومې تګلارې له مخې د ناامنۍ مخنیوی کوي، حاجي محمد زمانی په ځواب کې وویل
انشاءالله زه سل په سلو کې په دې اطمینان درکوم چې موږ د خپل قوم د مشرانو د ټولېدو یو اخلاص او یوه ایمانداري په دې لیدلې ده.
سره له دې چې د ملګرو ملتونو په ګډون د مرستندویو ټولنو په لیست کې له خوږیاڼیو نه د ناامنۍ پوجه سره کرښه تاوه شوې، خو د خوږیاڼیو شورا دا ځل ټولو موسساتو ته بلنه ورکړه چې ورشي او امنیت به دوی وساتي.
افغان معلولین د نور نړۍ د معلولینو په څیر هوسا ژوند نه لري، بیلابیل ستونزې لري، خو افغان معلولې میرمنې بیا ځان ته جلا دنیا او ناخوالې لري. په کابل کې زموږ همکاري حمیدی عثمان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلولینو او شهیدانو د ورسیل رئیس میرمن شفیقی سره مرکه کړې.
په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د معلولو ښځو ستونزې کومې دي؟
معلولو ښځې خو ستونزې ډېرې زیاتې دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې او معلولو ښځه د فرزند اول د فزیکي لحاظ ډېر مشکلات لري، او بل د اقتصاد له نگاه نظر له نارینهو نه د ښځو مشکلاتونه ډېر زیات دي، ځکه چې یو ښځه مور ده، مور اولاد تربیه کوي، او اولاد نظر له پلار نه مور ته ډېر تقاضا لري، ډېر خواهش کوي له مور، یا فرزند مور ډېر سوځي پې باندې، نو مور نشي کولای چې د خپل د اولاد تنده یا ولګه ویني. په دې لحاظ د ښځو مشکلاتونه ډېر نظر په نارینه و ډېر زیات دي، ډېر ستونزې لري. ښځې بیچاره نسي کولای چې هغه نقطې ته چې دوی ته حلاله روزي په لاس راځي ځان ورسي او کار وکړي، ځکه چې زه نظر چې په دې چې زه خبره یم زیاتره ښځې د موږ ته مراجعه کوي معلولې دي، په هیڅ چیرته استقدام کیږي نه، ځکه چې وایي تاسو کار کوئ نسي. یو ښځه کاملا بې سواده ده او قدرتمندي دې لري چې یو اتاق پاکي فرزن گلاس چای مامورین تدم که آقا نه استقدام کیگی. زه شاهد حال ما لست نفر ما لیگلی دی، حتی کار امور اجتماعی تا بیچاره دو کالای من دیگلی دی، تر حوث پوری آقا کزی نیست کالای تیغی آقی دی یو کار لست را را
پا کورانه ای که تاسو ستونز لره او لدی سر بیره پی چاپیریال که پا کم از ترگه تاسو تا کتل کیگی؟
ولا چه زنو سو ایم دابا دی منگا فرزان دی منگا دارونه یا خواهین دی چه جوری دی دوی شاید خفه چی دی مال دی خبره نه خست ترگه خو منگ تا نگوری، زکه چه معلولین که فرزان یا کار کرده ای اکثریت معلولین دی منگ دی روانی نگانه دیر تکلیف داره لدی یا کار کرده ای اما دی درست ما ایبینه وی ما پخبل غوا گوری داری دی پمدی وزارت خانو که چیلی دی معلولین مردم درست نیست، دا ما تا دیر رنج را کی و پا کور که دی ما ستونز دیر زیادی دی، زکا چه آقا شای چه یو کور که بات یو خزا پا درست صورت بانده انجام کی دی منگ لپارا با دیر مشکلی، زکا چه زی یو خزا دیر شاید تضررت لرم، اما هر چون را چه زی تا پتلاش کم چه دیو جور خزا پا رقم بانده زخ پل کارو نوران دیستم شاید را تا دیر مشکلی.
وقتنم دا دولت نتصده چه باید توشیده معلول خزا لپاره؟
له دولت نه می دغه غوښتنه ده چې اول خو د کار زمينه دې په ډیر ښه شکل سره باید د ښځو لپاره مساعد کی. دغه اوس زه په وزارت کار کې کار کوم، یعنی مشکلات می ډیر زیات ده، دغه بارونونه چې وری ووري وری زه په ښه صورت باندې هلته تلای نسم، ځکه چې زه شاید وبلیږم یا په کومه قطعه شاید لاس مې قطع سي بل په کومه قطع سي، اما ما سره مراعت نکیږي و ته باید هم روزه خدای دې کې لاس مونه تیگی مو بلیگی تو باید دی وظیفی تا آزره که آزره نی نو کرا دی بکو که که نه در از سونزی دی منگه دیدی زیادی.
تاسو دی جواندانه ستر غوختنه چه ده؟
دی ما دی جواندانه غوختنه داده چه اول زی او سالم اولاد خپل جامعه تا تقدیم کن، دوم غوختنه میل دولت نداده چه ما تا او سرپناه را کی و زی وسم که ولی چه دی نور معلول و خزو دی خدمت وار و گرزمه و نور معلول خزی لدقه بدبختیان نه نجات بر دی ما دا
در بدر یم خاط پسر یم هیڅ شي نه ګولې د اقور نه راکې
تم به خیره تینځو کالم خدای شپږ کالم ته ورور کوم څه باندې واسطه
آزادۍ
در مې وینو زاد شي دا نو ویني توې سپیدا تاس په
دا مشکلات وو جو ته جو درې بدر وسريخ بیا ته ما نه پسیږي آزادۍ
په فراه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف پیل سوی کمپاین پرون پای ته ورسید. په اړه یې له سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت تفصیل لري.
دا پراخ کمپاین د پنځم په ورځ د وی غونډې په جوړولو سره پای ته ورسید. د فراه ولایت د شورا چار رئیس لیلو ما صدیقی په دې اړه نور معلومات شاکوي.
از چار قوس اله امروز که 19 قوس است بر مدت 16 روز
مرد قوس د میاشتې صدرم نیټې څخه بیا تر 19 نیټې پر یو پراخ کمپاین د 14 ورځو په مده کې په لار اچولی وو. په دغه مده کې مو څو غونډې ګردي میزونه جوړ کړي او همداشان د فراه په مرکز او دغه ولایت په زندان کې مو د شدو سره لیدلې دي. د اغلې صدیقی په وینا اوس هم په فراه ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر دی او اصلي لامل د ښځو ناخبرتیا د دوی د حقونو څخه ده. فرای ښځې هم د تاوتریخوالي څخه سر چکوي. د دوو فرای ښځو نظر به په دې اکله واورو.
مزبانه شغله جهانی جانزاده خپله خوشینت خواستم خپل ښار کې شپه کاریو کې بې اندازه خوشینت روان دي. ما په نظر چې دا په شهر کې هم داسې دفترونه سته، باید په وطنو کې هم داسې دفترونه اوسي چې داسې مصاحبې اوسي د وطن ښځې هم خبرې
سي. دا نورزه یم، فراه ولایت کې د ښځو وضعیت ډېره وخیمه ده. اسان ښځو ته د هغوی اصلي حق نه درکوي. داسې کار وکړي چې ښځو ته د هغوی حقوق بیان وکړي، حق چې هغوی لري باید هغوی ته بیان وکړي چې دوی داسې حقوق لري او داسې بې خبره نه سي. په اسلام کې ښځو ته ډېره حقوق درکړل شوي دي، خو هغه ښځه بدبختانه خبر نه دي چې په اسلام کې دوی ته ډېره حقوق درکړل شوي دي.
له بلې خوا بیا شاه محمد خان د فراه ولایت د مقام اجرایي رئیس وایي چې په لرې پرتو سیمو کې هم باید د ښځو حقونه خوندي شي. د ښځو د ملاتړ لپاره دا غونډې په داسې حال کې جوړېږي چې په فراه ولایت کې هره ورځ په لسهاوو ښځې د تاوتریخوالي له امله ځورېږي.
قدمونه اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې په کابل کې هم د یو ورته کمپاین د پای ته رسېدو په اړه اوري. اوس لس نیمې بجې دي. رضوان مراد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا پوځي قومندانان وایي شاوخوا 14,000 تازه دم سرتیرو افغانستان ته د تلو قومنده ترلاسه کړې. ملګری ملتونه او ستر لویدیځ قوتونه غواړي چې د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې نوې ځانګړی استازی وټاکي. په فراه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف پیل شوی کمپاین پرون پای ته ورسید. د کونړ دولتي چارواکي ویل له باجوړ او ممند څخه 450 کورنۍ کونړ ته ورکړه شوي او له سختو ستونزو سره مخ دي. د امریکا فدرالي استخبارات او امنیتي مامورین له پاکستاني چارواکو سره یو ځای له هغو 5 امریکایي مسلمانانو تحقیقات کوي چې د تروریستي حملو د پلان جوړولو په شک نیول شوي. متحده ایالاتو، برتانیا او فرانسې خبرداري ورکړي چې که ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړې لیکونو ته زر تر زره ځواب ونه وایي نو پر تهران به د نورو بندیزونو احتمال زیات شي. او په متحده ایالاتو کې روغتیایي مسؤلان وایي له هرو شپږو امریکایانو څخه یوې د خوږ د انفلونزا د H1N1 ویروس له امله ناروغه شوی دی.
دا مهال په کابل کې د سهار 10 بجې پوره 2:30 دقیقې دي. پرون د ښځو په ښځو چارو وزارت لخوا د ښځو د پوړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف پیل شوی کمپاین پای ته ورسید. دا چې په دې کمپاین کې څه جمعنه سوي دي، دغه راز په افغانستان کې ښځې نورې کومې ستونزې لري، حمید عثمان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ښځو د چارو د وزارت لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د 14 ورځنی کمپاین په پای ته رسیدو سره دغه وزارت دوه نور کمپاینونه پیل کړ. د افغانستان د ښځو د چارو د وزارت سرپرست میرمن حسن بانو غزنفر د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لومړی کمپاین د نیکمرغه کورنۍ او سالمې ټولنې او دوهمې د ښځو په منځ کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو په نیت پیل کړی دی او دغه کمپاینونه به اوسمهال یوازې په اوو ولایتونو کې عملي شي.
که ای دو کمپاین در 7 ولایت را اندازیم.
هغه وایي اوسمهال دغه کمپاینونه به په اوو ولایتونو بلخ، بامیان، بغلان، هرات، دایکندي، کاپیسا او بادغیس کې پیلیږي. او همدا مسله یې پلار ته خطاب دی، ځکه چې پلار کولی شي چې په کورنۍ کې بېوزلي له منځه یوسي، کورنۍ ته دا اجازه ورکړي چې غړي یې زده کړې وکړي، د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته وکړي او پلار کولی شي چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی له منځه یوسي. د ښځو د چارو د وزارت سرپرستی ویل چې دغه کمپاینونه به د 2010 میلادي کال تر پایه دوام وکړي. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت 14 ورځې د مخه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو کمپاین پیل کړی و چې د دغې تبلیغاتي کمپاین په ترڅ کې یو نندارتون او ځینې پروژې پرانیستې. د ښځو د چارو وزارت وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو تبلیغاتي کمپاین به هم دوام وکړي. بلخوا د حج او اوقافو وزارت به هم د ښځو د چارو له وزارت سره د جوماتونو له لارې تبلیغاتي کمپاینونه وکړي. د دغه وزارت سرپرست صدیق چکری وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو، د ښځو او کورنیو په منځ کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره د نارینهو پوهاوي ته اړتیا شته چې دغه وزارت به د جوماتونو د ملا امامانو په وسیله عملي کړي.
د دې په خاطر چې ګوره که سلیم فهم د اسلام نه ولرو، اسلام اجازه ورکړی چې ښځه سرمایه ولري، ښځه پیسې ولري، ښځه کور ولري، ښځه موټر ولري، ښځه حتی خادم ولري، نو د اسلام د لحاظه دا د مالک سرمایه که ښځه ده که نارینه ده، دا دواړه په یو سر. اسلام د نقطې د نظر نه هیڅ تفاوت نه لري او اوس ټول علما انشاءالله دې باندې آگاهی لري چې د ښځې حقوق د سرمایه په متعلق څومره ارزښت لري د اسلامي د لحاظه.
ویل کیږي چې اوس مهال هغه افغان ښځې له مزمن فقر سره مخ دي چې کونډې دي او مالي ملاتړ نه لري، او یا هم هغه ښځې چې خاوند یې معلوله او یا معیوبه وي، او یا هم هغه زړې ښځې چې د کورني اقتصاد چارې په غاړه دي. که څه هم چې په مزمن فقر داخته ښځو سمایه سایه په واک کې نشته، خو د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ د راپور له مخې اوسمهال په هیواد کې 12 میلیونه وګړي د فقر له کرښې ښکار ته ژوند کوي، او د مرکزي احصایې د راپور له مخې هغه نیستمنه کورنۍ چې اقتصادي چارې د ښځو په غاړه دي شمېر یې شاوخوا 2,600 کورنیو ته رسیږي. که څه هم چې تر دغو کمپاینونو د مخه د ښځو د چارو د وزارت لخوا د افغان ښځو په منځ کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره یو لړ نور پروګرامونه او پروژې هم په پام کې نیول شوې وې، خو د افغانستان په لرې پرتو سیمو او لویو ښارونو کې ښځې وایي چې د کورنۍ تاوتریخوالي درونبار د نالوستو او ډېرو لوستو مېرمنو پر اوږو دی، او له دې سربېره افغان ښځې د نړۍ نور خوځو په نسبت ډېر لنیستۍ لوګې او بیوازلۍ سره لاس او پنجه نرموي.
زه خبري نغمه د ازادي رادیو سره ډېره مینه لرم او همیشه یې اورم، او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
د کونړ دولتي چارواکي وایي له باجوړ او مومند څخه د ورستۍ تاوتریخوالي له وجې 450 کورنۍ کونړ ته ورکډه سوي. د کونړ مسؤلین وایي له دغو کورنۍ سره یو اندازه مرسته کړې، خو د یخنۍ له زیاتېدو سره له مرستندویو ټولنو څخه غواړي چې دغه کورنۍ هیرې نه کړي. روحله انوري د کونړ له مرکز اسادآباد ښار څخه رپورټ لري.
په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو رئیس حاجی سردار خان ازادۍ راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د کوزی پښتونخوا په باجوړ او مومندو قبایلی سیمو کې د پاکستاني او دولتي سرتیرو او د سیمه ایزو وسلوالو طالبان ترمنځ د روانو جګړو او هلته د هوایي بمباری له امله نږدې 450 کورنۍ کونړ ته په کډه کولو مجبوري شوې دي، چې اوس مهال د کونړ په شیګل، دانګام او مروري ولسوالۍ کې د خپلو دوستانو او خپلوانو سره د بې کورۍ شپې ورځې تیروي. سردار خان وویل چې ټولو مهاجرو کورنیو سره یې یو اندازه د خوراکي او ژمنیو موادو مرسته کړي.
340 کورنۍ بجوړي ورونه راغلي دي، او د مهاجرین د ادارې لخوا د انشار او دبلیو پی په کومک غنم، دال، غوړي، مالګه او خیمه یو یو 40 کمپلې، دوه تر پالونه، یو د ګاز ډبه، یو د چای ترموز او د اشپزخانې سامان دوی ته ورکړل شوی دی.
هغه وویل د کونړ پر زیاتو غرونو واورې پریوتي او هوا ډېره سړه شوي، نو مرستندویه ټولنو ته په کار دي چې باید نوموړو بې کوره شوو خلکو سره پورا او هر ډول کومکونه وکړي.
او نور موږ امیدواري چې ژمی سخت وي همدې چې د دوی سره ژمني کومکونه وکړي چې ترڅو د دوی ژوند دوی لپاره موږ پروګرام لرو، که چېرته جنګونه دغه وو او دوی تلل، خو ډېره خلک نه تلل، لکه تېر کال په شان به دوی ته کورونه هم جوړو.
له کومې ورځ څخه چې په باجوړ او د کوزي پښتونخوا په نورو سرحدي سیمو کې امنیتي حالات خراب شوي، له هغې ورځ څخه د پاکستانیو فوجیانو او پولیسو لخوا هلته پرتو افغانانو او ځایي اوسیدونکو باندې ځمکه تنګه شوي، او له هغې ځای څخه کډو کولو ته اړ شوي دي. حاجی سردار خان وویل کوم افغاني کډوال چې د پاکستان او کوزي پښتونخوا څخه راغلي د هغوی یو شمېر ته یې کورونه جوړ کړي او پاتو ته به هم ودان کړي.
او هغه ورونه چې د انشار دلار راغلي دي، هغوی سره موږ تقریبا د 410 کورنیو ته کورونه جوړ کړي دي، چې همدا اوس کار په خلاصېدو دي، او د ژمي په مکه هم د 100 کورنیو سره دا اوس د سروې حالت راغلی دی. لګې دی په منطقو کې ګرځي، حقدار خلک ګوري، او هغوی سره به انشاءالله زر کومک وشي. دوه کوټې او یو کناره دغه جوړو دغه ټول دغه د انیشیټ دلاري کې کومک.
باجوړ څخه راغلی یو تن مهاجر هلته د روانو جګړو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
او د بمبار په وجه باندې موږ راووتلو، 1500 غنټې کلفی لګولې وه، قطر لارې زموږ بندې وې. د افغانستان زموږ خاوره ده، دا زموږ پښتانه ورونه دي، دا زموږ دولت تر زړې نه بس خپل بچي او ځانونه پرې سر باندې راړول، چې د بمبار نه فنا شو نو کلته طبیعت سی یو کونی خو چې د بمبار نه ځان خلاص. نو دلته موږ باندې عام طور بمبار شروع، چې کوم ځای کې وته ماشومان او زنانه او بمبار شروع، هغه په موږ باندې کوي، چې کوم ځای کې وته مخته کیږي هغه ویلي.
پے خبر کے پر حرم جوڑوا، پے خبر کے پر حرم جوڑوا، لاد کابل پر ہر ورغلے نہ دے، لاد کابل پر ہر ورغلے دل تلا پل وینو جام ڈکوے دل تلا پل وینو جام ڈکوے ہاغ ٹک جام دلا کٹ لین دے ہاغ ٹک جام دلا کٹ لین دے پپے خور کے پر ہرم جوڑا بپے خور کے پر ہرم
په کابل کې د پنځمې پورز د ګرځندوی او لرغون پوهنې یو خصوصي انسټیټیوټ په فعالیت پیل وکړ. د دې انسټیټیوټ مسولین وایي چې په دې مرکز کې به د 12 ټولګیو فارغان د کانکور تر خصوصي ازموینې وروسته جذب شي او دوه کاله به د ګرځندوی او لرغون پوهنې په برخه کې زده کړې وکړي. په دې اړه په مکې له کابل د رپورټ ته
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي وایي هڅه کیږي تر څو په دې هیواد کې د ګرځندوی او لرغون پیژندنې څانګې تقویه او له دې لارې د هیواد ته په کلتوري او اقتصادي لحاظ ډیره ګټه په برخه شي. د دې وزارت د ګرځندوی او کلتوري چارو مرستیال غلام نبی فراهی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ګرځندوی او لرغون پیژندنې د خصوصي انسټیټیوټ د پرانستلو په مهال وویل چې د تیرو کلونو په مقایسه په افغانستان کې د ګرځندوی او لرغون پیژندنې څانګو ته ډیره پاملرنه شوې او هڅه کیږي چې د برخه لا پیاوړي او د نړۍ د سیلانیانو پام ورته واوړي. خاغلی فراهی سرګند کړه چې ګرځندوی نه یوازې په کلتوري لحاظ بلکې په نړۍ کې له اقتصادي پلوه هم خورا اهمیت لري.
دا د ګرځندوی مسأله یو ډیره اساسي او مهمه مسأله ده. ډیر داسې هوادونه ست چې د لوی ټول بودیجه یوازې د ګرځندوی د لارې څخه. افغانستان څلور منظم فصلونه لري چې د ګرځندویانو د پاره خورا د لیدنې وړ نو لږې کباله د دې مسئلې اهمیت تر هر څه وایي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ویل کیږي افغانستان د سیلانیانو لپاره مهمې توریستیکي سیمې لري او د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې مهم لرغونی او تاریخي آثار هم شته چې ښه بیلګې په بامیانو ولایت کې د بودا مجسمې دي. د ګرځندوی او لرغون پیژندنې د خصوصي انسټیټیوټ مشر محمد رسول باوري هم دې ټکي ته په اشاره وایي چې په دې انسټیټیوټ کې به په شپږو څانګو کې کابو 150 تنه محصلین د فیس په ورکولو سره د ګرځندوی او لرغون پیژندنې په برخو کې ذکړی وکړي. خاغلی باوري وویل چې په دې نیمه عالی تحصیلي مؤسسه کې د کابل په هنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي درسي نصاب عملی کیږي او استادان یې ماستران او ډاکټران دي.
تر دوه کلو وروسته چې فراغت سند ترلاسه کړي بیا به یو ځانګړی امتحان د دې څخه اخیستل کیږي چې کامیاب شوی محصلین په کابل په هنتون د اجتماعي علوم پوهنځي لرغون پوهنې څانګې ته ځي دریم ټولګي ته البته او هغه چې نشي کولای کامیاب شي په هنتون ته نو هغه ته اطلاعات کلتور وزارت د ښوونې وزارت او هیواد ښاروالۍ ترانسپورت وزارت کې د کار امکانات پیدا کیږي.
کاڅه هم د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په تیرو کلونو کې په دې هیواد کې د ګرځندوی او لرغونو سیمو او آثارو مسالې ته ډیره پاملرنه کړي خو ډیر شمیر سیلانیان او لرغون پیژندونکو وایي چې د برخې ته لا تر اوسه د افغان دولت او نړیوالې ټولنې لخوا خاصه او لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي چې افغان دولت باید د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې په مرسته په دې هیواد کې توریستیک او لرغونی سیمې ورغوي تر څو سیلانیان ورته رامات او د هیواد ته کلتوری او اقتصادی لحاظ ګټه ورسیږي.
لڅور در هیزي پټول افغانستان کې واوره او بارانونه وریږي چې وریدنې ته بزګران او کاروندګر خوښتي خو ځینې وخت د زیاتې واوره وریدنې لامل د آبادی پر ځای خلکو ته ستونزې هم پیښیږي. په لوګر ولایت کې په تیرو څو کلونو کې لیدل سوي دي چې د ډیرو سیمو سړکونه د درنو واوره لامل بندیږي. دا چې د لوګر ولایت چارواکو سش کال د ستونزې د حل لپاره څه تدابیر نیولې په اړه رحمت الله افغان رپورت لري.
دا لوګر ولایت چارواکی وایي چې د ولایت بیړنیو حالاتو کمیټه د ژمي په سختو ورځو کې مخکې له مخکې تیاری لري او هم به د ژمي په موسم کې د دې ولایت ټول ولسوالۍ ته غځېدلې لارې له واورو څخه پاکې وساتل شي. د لوګر د والي ویان دین محمد درویش ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په موسم کې د ولایت د بیړنیو حالاتو کمیټې د انسانانو او څارویو خوراکي توکي او همدارنګه تنفسي ناروغۍ لپاره د درملو تیاری نیولی ده.
د ژمي په موسم کې که واوري وشي یا لارې بندې شي د انسانانو لپاره چې ضرورت وي 200 تنه غنم شته او د حتی د حیواناتو خوراک کباب هم تقریبا 200 تنه د هغوی هم دلته موجود دي او په ضمن کې د صحي خدمتونو او د تنفسي ترک د دې امراضو چې سالندي ده او سینه بغل په دې اکرم د شاتامې څه و آمادګي شته دی.
هغه زیاته کړه چې د کلیو ترمنځ بلارې او واړه سړکونه د کلیو پراختیا ریاست لخوا او د ولسوالۍ مرکز پلی عالم ترمنځ لوی سړکونه به د فواید عامې ریاست او د واورې پاکونې قراردادیانو لخوا پاکیږي چې په دې توګه به د شپږو ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لارې د ژمي په درې میاشتني موسم کې له واورې څخه پاکې وساتل شي. د درویش په وینا د دې ولایت د ټولو ولسوالۍ څخه چې زیاتې واورې پکې کیږي خروار ولسوالۍ خواجانګور، ازرې ولسوالۍ قاسمخیل او پکتیا لوګر ولایتونو ترمنځ تیری غاښي 15 کیلومتره کیږي. د واورې پاکونې ټول قراردادونه یې بشپړ شوي دي چې 80,000 امریکایي ډالر به پرې لګښت راشي چې په لوګر کې د میش ائتلافي ځواکونو او ولایتي بیا رغونې پی آر ټي ټیم لخوا ورکول کیږي. له تیرو څو ورځو راهیسې په ټول افغانستان کې واوره او بارانونه ورېږي. د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې ده چې څو ورځې به نور هم په افغانستان کې واوره او باران ورېږي. لوګر د افغانستان د هغه ولایتونو له جملې څخه ده چې د ژمي په موسم کې پکې زیاتې واورې ورېږي. کله ناکله د خروار او ازرې په ولسوالۍ کې د واورې ورېدنې کچه 2 متره ته رسېږي چې د واورې ښویدنې او سخت یخنۍ له امله انسانانو او څارویو ته مرګ ژوبل اړوي.
او سم یو سیمه ایزه مساله څېړو. پرون په کوټه کې یو شمېر بلوڅو د خپل وروک عزیزانو په اړه د معلوماتو در نه درلودو په اعتراض مظاهره وکړه. دوی وایي پاکستانی چارواکي د دوی د وروک عزیزانو په اړه معلومات نه ورکوي. برکول میاخیل په اړه رپورت لري.
سره له دې چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چهارشنبه په ورځ د سلګونو ورکو بلوڅو د مندیدو او خپل کورونو ته د رسیدو زیری ورکړ، خو د پنځشنبه په ورځ په کوټه کې په لسګونو بلوڅ ځوانانو، پیغلو، میرمنو او ماشومانو د خپل هغو تر ایتم سوي خپلوانو په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه چې د دوی په وینا د پاکستان استخباراتي ادارو په مرمزه توګه وړي او په پټو توقيف ځایونو کې ساتلې دي. دغه احتجاجي مظاهره چې د کوټې له پوهنتون څخه تر منان څلور لارې پورې څه کم 4 کیلومتر پیاده مزل یې وکړ، داسې شعارونه یې ورکړ. مظاهره چانو ته په وینا کې یو بلوڅ ماشوم چې وایي پلار اختطاف شوی دی په خپلو خبرو کې د انساني حقوقو له کمیسیون وغوښتل چې د ده د پلار په موندلو کې د مرستې ورسره وکړي. چې څومره یې زموږ خلک تښتولي دي ودې تښتوي. بلوڅانو تر ننه چا ته سر نه دی ټټ کړی او نه له چا ویریږي. آیا زموږ ګناه څه ده چې زموږ پلرونه او ورونه او خپلوان تښتول کیږي؟ آیا زموږ د خپلوانو د تښتولو یوازینی ګناه دا ده چې دوی بلوڅان دي؟ یوې بلوڅ مېرمنې رخصانې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې له یوه کال راهیسې له کوره ورک دی او سره له دې چې د اسلام آباد لخوا د ورکو بلوڅانو په لیست کې د دې د خاوند نوم هم راغلی دی، خو دا وایي په اړه هیڅ معلومات نه لري چې مېړه به یې مړ وي که ژوندی.
زما میړه دی، هغه جلیل ریکی، هغه نوم دی او د یو کال کېږي یوه ګم مسنګ دی، یو په بلوچستان سره یو هغه ته کور سره غوا کړی دی.
د یادونې وړ ده چې د ورکو بلوچستانو د کورنیو پیغلو او میرمنو د احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې دا اعلان وکړ چې که په لسو ورځو کې د ترې تم سوي خپلوانو په لټنه ونه سي او ونه موندل سي نو دوی به د دسمبر له 6 نیټې څخه د ډوډۍ نه خوړلو په احتساب لاس پورې کړي.
په کوټ کې مو د یو شمېر بلوڅانو د مظاهرې په اړه واوریدل. د خبرونې په پاتې یولسو دقیقو کې احمد تکل د اونۍ انتخاب پروګرام کې ستاسو ملګرتیا کوي.
د اونۍ انتخاب،
د اونۍ خبر جوړونکي څېره،
د اونۍ شخصیت. کابل خاروال په دې اونۍ کې د افغانستان د کورنیو خبرونو په سرخطونه کې و. عبدالاحد صاحبی دا اونۍ په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور د کابل د ابتدایي محکمې په حکم په څلور کاله بند محکوم شو. خو ښاغلي صاحبي چې پولیسو ته یې د نیولو امر ورکړل شوی، د محکمې د دې حکم په اړه د بیا غور غوښتنه کړې ده. کابل ښاروال چې په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو خبر جوړونکی دی، د سه شنبې په ورځ د کابل ښاروالۍ په ودانۍ کې په یوه خبري غونډه کې له ځانه دفاع وکړه. ویې ویل چې دی د یوې دسیسې ښکار شوی. ښاغلي صاحبي وویل پرده د فساد تورونه بې بنسټه له حقیقته لرې او د ځینو مغرضو کسانو لخوا پرې لګېدلې دي. د غوښتنه وکړه چې محکمه دې پر خپل حکم له سره غور وکړي.
تقاضای ما ایسته که در این قسمت یک بررسی جامعه یک بررسی
زما غوښتنه داده چې په دې برخه کې د داسې کسانو لخوا چې د دې هیواد له قوانینو او مقرراتو خبر دي یوه هر اړخیزه یوه رښتینې څېړنه وشي. دوی دې زما دوسیه وڅېړي. زه ادعا کوم چې په دې برخه کې د کابل ښاروالۍ د مامورینو لخوا کوم جرم نه دی شوی.
منصبین ښاروالۍ کابل مرتکب نشده.
کابل ښاروال د هغې دوسیې جزئیات هم خبریالانو ته روښانه کړل چې له مخې یې دی په بند محکوم شوی. ده وویل 15 کاله مخکې د کابل ښار په دې کپک سیمه کې یوه ټوټه دولتي ځمکه د یو پخواني تړون له مخې د یوه تجارتي مرکز د جوړولو لپاره ورکړل شوې وه، او درې کاله وروسته یو ځلې بیا دا قرارداد تمدید شو. مګر د په وینا د کابل ښاروالۍ چارواکو د دې تړون په تمدیدولو کې له قانون څخه هیڅ راز سرغړونه نه ده کړې. خو د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې په دې کار کې د افغانستان قوانین تر پښو لاندې شوي دي او دولتي بودیجې ته څه باندې 8 لک افغانۍ زیان اوښتی. خو صاحبي وویل چې د دې دوسیې د څېړلو په وخت کې له ده څخه بشپړ تحقیق نه دی شوی، او ابتدایي محکمې هم د ده له مدافع وکیل سره تر یوې مقدماتي غونډې وروسته خپله فیصله صادره کړې ده. د افغانستان لوی څارنوالۍ دا تور نه مني. د لوی څارنوالۍ مرستیال فضل احمد فقیریار ازادۍ راډیو ته وویل څارنوالۍ له محکمې غوښتنه کړې ده چې د تضمین په صورت کې دی د خپلې پرېکړې عملي کول وځنډوي.
موږ د محکمې تقاضا کړې چې دا ښاروال پرېسته کې چې دا د تنفیذ جهت معطل شي. دا یوازې موږ د محکمې تقاضا کړې ده چې تر اوسه پورې د محکمې عایدات هم نه دي راغلي. یا چې په خپل حاضر شوي وو، یا که په تحقیق په خپل دی حاضر شوي وو، او زموږ اجراات ټول صحیح ده. محکمه هم منلې ده کوم نقطې په تحقیق کې نه.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د کابینې یو شمیر پخواني او اوسني غړي په اداري فساد تورن دي، خو د هغوی دوسیه به یوې ځانګړې محکمې ته چې د جوړېدو چارې روانې دي وسپارل شي. عبدالاحد صاحبي لومړنی افغان مقام دی چې د افغانستان پر حکومت د نړیوالې ټولنې له فشارونو وروسته په فساد تورن وپیژندل شو او محکمې حکم پرې صادر کړ. د حقوقي چارو ځینې خپلواک کارپوهان فکر کوي چې کابل ښاروال که په فساد کې تورن دی که نه دی، خو محکمې ته د ده معرفي کول یوه سیاسي فیصله ده، او حکومت د دې لپاره کړې چې نړیوالې ټولنې ته له فساد سره په مبارزه کې خپل جدیت وښيي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ډاکټر سید ابوبکر متقی سره په مرکه کې د نظر وپوښت، او په سر کې مې پوښتنه ترې وکړه چې آیا د کابل ښاروال دوسیه د اداري فساد یوازینی مورد دی، او د اتهام مورد یې دومره جدي و چې پر ضد اقدام وشي؟
مواردی که در رابطه با جناب ښاروال ساده هست، من فکر میکنم شاید این موارد
هغه شواهد چې د ښاروال پر وړاندې شته، زه فکر نه کوم چې تر هغې اندازې دي وي چې رسنۍ پرې تبصرې کوي. امکان دی ولري چې له دې سربېره نور هم داسې موارد وي چې په میلیونونه ډالره دې پکې ښکته پورته شوي وي، او لا تر اوسه نه دي معلوم چې چیرته مصرف شوي. مګر هغه څه چې د ښاروال په اړه ویل شوي دي دا هم لږ نه دي، لکه چې ویل کېږي 800,000 افغانۍ ښکته پورته کړي چې تر اوسه ماته معلومات نشته چې کړي دي او که نه. ولې یو څه چې موږ یې وینو او په خپله رسنۍ هم شاهدي دي، له کومې ورځې چې ښاروال ټاکل شوی دی هیڅ خدمت یې نه دی کړی. او که چیرې تاسو په خپله په کابل کې واوسیږئ، نو تاسو به ووایئ چې ولې ښاروال کار نه دی کړی او باید محکمه شي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکو له دې مخکې هم پرته له دې چې د چا نوم واخلي، د حکومت ځینې اوسني او پخواني چارواکي د شخصي او دولتي ملکیتونو په غصب له واک څخه په ناوړې کار اخیستنې، په بډو او د اداري فساد په نورو ډولونو کې په لاس لرلو تورن کړي دي. له ډاکټر سید ابوبکر متقی څخه مې پوښتنه وکړه چې حکومت ولې هغه کسان نه محاکمه کوي. د په ځواب کې وویل
تاسو کولی شئ له هغه چا پوښتنه وکړئ چې په دولت کې دي او په خپله له لوی څارنوال، قاضي القضات یا د افغانستان له محاکمو څخه چې ولې تاسو په بې خبرۍ کې په ښاروال تور ولګاوه او په څلور کاله بند مو محکوم کړ. خو تر دې لوی جرایم شته، ولې مو د هغو په وړاندې اقدام ونه کړ؟ امکان دې ولري چې دا مسله تنظیمي، ګروهي او یا هم د مافیا وي او یا داسې نور مسایل وي چې ښاروال به تنظیمي سیاسي قوت نه لري، او ښایي مسئله داسې وي چې ښاروال دې د دغو موضوعاتو قرباني شي او نور دې خوندي پاتې شي.
نو آیا دا په دې معنا ده چې نړیوال فشارونه د دې باعث شوي چې د افغانستان حکومت حتما باید یو دولتي مقام محاکمې ته راکاږي؟ په دې اړه ډاکټر متقی وویل،
اینا یک تاکتیکای سیاسی است که حکومت افغانستان برای انداخته. وقتی که او ښاروال
دا یو ډول سیاسي تاکتیکونه دي چې د حکومت لخوا پیل شوي دي. مثلا کله چې ښاروال بندي شو، نیم ساعت وروسته بیرته خوشې شو. همدارنګه د ترانسپورت د وزیر قضیه او د ته ورته نورې قضیې شته چې دوی په لومړي سر کې پرې شور جوړ کړ. خو څنګه چې زه فکر کوم، اساسي هدف یې دا دی چې خپله لوی څارنوال غواړي په خپله څوکۍ پاتې شي او دوی د قضیې اصلي برخې ته نه ورځي. په دې کې شک نشته چې ځینې بهرني فشارونه هم شته دي، خو له دې ځایه شروع کېدل فکر نه کوم د افغانستان د ادارې د اصلاح سبب شي.
په تیرو کلونو کې لیدل شوي دي چې یوه مسله په پیل کې په ډیر جدیت سره تعقیب شوې، خو د څه وخت له تېرېدو وروسته بیا هېره شوې ده. له ډاکټر متقي څخه مې وپوښتل څه باید وشي څو دا ځل محاکمې ته د حکومت د جګپوړو چارواکو راکاږل تر پایه دوام وکړي.
لومړی باید یوه بېطرفه محکمه د مجربو او تکړه قاضیانو او که چیرې امکان ولري د نړیوالو قاضیانو لخوا رامنځته شي. وروسته بیا مجرمین په کټګوري وویشل شي، داسې چې د مجرم د جرم درجې ته په کتو سره هغه محاکمه کړي. نو په دې صورت کې امکان لري چې نتیجه ورکړي، او دا چې دوی کله له دې او کله له هغه ځایه پیل کوي بې له دې چې د وخت ضایع کول او د خلکو غولول وي بله کومه نتیجه نه ورکوي.
ډاکټر متقی مې په پای کې وپوښت چې د ده په نظر له فساد سره مبارزه باید له کوم ځایه پیل شي.
که چیرې زه تصمیم نیونکی یا وزیر او یا قاضی القضات وای، لومړی مې په خپله لویه څارنوالي او بیا محاکم تصفیه کول. که چیرې یو کس په خپله په فساد ککړ وي، نو څنګه کولی شي چې بل په فساد متهم کړي؟ هغه څوک چې د فساد پر وړاندې د مبارزې مشر دی، په اړه یې باید څېړنې وشي چې کوم کارونه یې کړي دي او عدالت یې له کومه زده کړی دی. تصفیه دې له پاسه شروع شي او کته دې راشي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ډاکټر سید ابوبکر متقی و چې د ازادۍ راډیو د دې اونۍ د خبر جوړونکي د کابل ښاروال عبدالاحد صاحبي د محاکمې او پر هغه د فساد په تور د څلور کاله حبس د حکم په اړه د اونۍ له انتخاب سره خبرې کولې. پروانه اونۍ کې مو راپور درلود چې د دایکونډي ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې په خپله سیمه کې په ګڼ شمېر بې سواده میرمنې باسواده کړي دي. دا میرمن چې فاطمه نعیمی نومیږي او په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو شخصیت ده، د دایکونډي په میرامور ولسوالۍ کې خپلو شاګردانو ته نه یوازې سواد ورزده کوي، بلکې دوی ته لومړنۍ روغتیایي زده کړې هم ورکوي. میرمن نعیمی د خپلو دې ټولنیزو فعالیتونو په اړه وایي،
حدود 400 نفر از خانم ها را ما تحت پوشش سواد آموزی و آموزش های ابتدای صحی قرار دادیم در ولایت دایکنده ولسوالی میرامور.
خیلی تاسته پزلپوری وی چه ده فاطمه نعیمی پا کورسونو که سپینسر او مشران خزه هم زدکل کوی. پا دیرداله که یواش پیت کلن خزه هم شامل ده. پا دی آره چه ولی دی دیسی می اوسیدون که میرمنه پا لور عمر که ده سواد ده زدکل او روختیایی مشورو کورسونو تا تک تا چم توشوی دی سرگندوانه پا خپلا ده میرمن نعیمی لخولی واوری.
در سطح افغانستان و در سطح جهان شاید ما بیسوادترین مردم باشیم، اما مردم ولایت دایکنده را درک کردن که زن اگر باسواد می باشد طبعا از حقوق انسانی خود برخوردار می شه.
د ازادۍ راډیو د دیونه شخصیت د دایکنډي ولایت د میرامور ولسوالۍ اوسیدونکې فاطمه نعیمی په خپلو کورسونو کې ښځو ته د سواد پر زده کړه او روغتیایي مشورو سربیره د ښځو د حقوقو په برخه کې هم معلومات ورکوي.
مینا دروغ دی وی جانانا پھول گرا شاتنا مینا دروغ دی وی جانانا پھول گرا شاتنا شاکنا خیر کا نفرت کوی زمانہ کھلگرا شاکنا کھلگرا را 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 شاکنا